ملتونو د پنځو خوږو حکایتونو ژباړه اوري. په دې باره کې بحث اوري چې آیا له سانسوره د تیښتې لارې شته؟ سانسور په سبکونو باندې څه اثر لري او آیا په سانسور کې ګټه زیاته ده او که تاوان؟ په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي.
کابل کې د ملګرو ملتونو د علمی کلتوري ادارې یونسکو مشر ویلي دي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. هویاګي شیګیرو د خبره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالکریم خرم سره د کتنې په وخت وکړه. د باختر آژانس له راپور سره سم ښاغلي خرم په دې کتنه کې د یونسکو د فعالیتونو ستاینه وکړه او د افغانستان د کلتوري میراث د ساتنې په لار کې یې د یونسکو د هڅو د قدرونې په خاطر هویاګي شیګیرو ته یو مډال ورکړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د مالی منابعو د معلومولو لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. په هغه سیمینار کې چې په همدې منظور د ولایتونو د اطلاعات او کلتور د رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مبارز رشیدی وویل چې د یوې رسنۍ د پیسو سرچینه که څرګند او قانوني نه وینو خپرونې هم مستقلې نه شو بللی. د یادولو ده چې په افغانستان کې په سلګونو مطبوعاتي خپرونې او په لسګونو راډیوګانې او ټلویزیونونه فعالیت کوي چې ویل کېږي د یو شمېر رسنیو مالي منابع څرګندې نه دي او خپرونې په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د تفرقې باعث ګرځي. دغه راز په ځینو ټلویزیونونو تور لګول کېږي چې د خپلو عوایدو مالیه نه ورکوي او په دې ډول په فساد کې راښکیل دي. د جنوب ختیځو ولایتونو ګڼو لیکوالو او شاعرانو د ځوان شاعر نوراجان بهیر د شعرونو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې چې په خوست کې د پیوستون کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، ښاغلو غفور مهدي، فیض الله غمخور، اسماعیل لاروي، تواب الدین غورزنګ، احسان الله مهجور، کمال شهزاده، داوود تپان او فرید الله قربان د نوراجان بهیر د شیری ټولګې چې په سپوږمۍ کې تصویر یو دی نومیږي خبرې وکړې او مقالې واورولې. په دې غونډه کې لیکوال او فولکلوریست عبدالکریم پتنګ هم خبرې وکړې. ښاغلي پتنګ د نوراجان بهیر شاعري د افغانستان د ځوان نسل د ادبي هڅو کامیابه بیلګه وبلله. په میدان وردګ ولایت کې 15 ځایي راډیو هم خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې ځوان غږ نومیږي د میدان وردګ ولایت په نرخ او شاوخوا ولسوالیو کې په اف ام څپه خپرونې کوي. په میدان وردګ ولایت کې د سولې غږ، جلریز غږ، میدان غږ او اتحاد په نوم ځایي راډیوګانې هم شته دي.
د لړم په 22مه نیټه د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د افغانستان د اوس وخت د دوو نامتو ادیبانو پوهاند ډاکټر مجاور احمد سیار او پیر محمد کاروان د ادبي خدمتونو د قدرونې غونډه وشوه. له ننګرهاره داود وفا د دې غونډې په اړه دغه راپور لري.
د افغانستان نامتو ژبپو پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار او د افغانستان نامتو شاعر پیر محمد کاروان دواړه په ننګرهار کې په یوه غونډه کې په تودو ولولو او احساساتو ولمانځل شول. دا غونډه د افغانستان زړسواندي لیکوال او کرکتونکي استاد محمد آصف صمیم په خپله پلرنۍ سیمه کامه کې جوړه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه راغلي وو ادیبانو او څېړونکو د دوی دواړو په فن او شخصیت د کار خبرې وکړې. د غونډې کوربه استاد محمد آصف صمیم وویل د کامې په ادب پاله سیمه کې د دغه غونډې د جوړولو یو هدف دا هم و چې ادبي او فرهنګ انګی ناستی لخارونو نه کلی او اطراف ته وغځوي. د ننګرهار وزوان لیکوال او شاعر نجیب الله نایل خو ګیانی ته په پوهان زیار او پیر محمد کاروان د غونډې جوړول ارزښمنه هڅه ښکاره ده.
د زیار سبا د کاروان سبا کړه د غونډې جوړ شو ډیره مناسبه غونډه وه. دوی دواړه ډیر کار کړو. زیار سبا په ګرامري یا نثري برخه کې د دوه تله چې د ډیر درنه خو کاروان سبا چې د هغه په شیری اړخ کې ډیر کار کړی دی.
د کونړ نراغلی زوان لیکوال محمد ادریس غروال ته په لور اطرافي سیمو کې د ادبي غونډو جوړول ارزښمنو
دا یو ډیر ګټور کار دی ځکه چې دوی غواړي ځانونه ولسته نږدې کړي او دا یو ډیر مثبت ګام دی او ادبيات د دې سره غولېدې شي.
په دغه غونډه کې د پوهان زیار او خاغلی کاروان د ادبي هڅو د ستاینې ترڅنګ دوی دواړو ته د پښتو ژبې د ښه خدمت لامل د ننګو عزت پګړۍ هم ور پر سر کړای شوې او دغه راز په پای کې خوندوري مشاعري هم د ګډونوالو په زړونو کې لارې وکړي.
په کندهار کې خلکو 25 میلیون افغانۍ غونډې کړي چې د یو لوی کتابتون لپاره ودانۍ ولري. نور حال د دواخان مینپال په راپور کې واورئ.
د کندهار والی توریالی ویسا د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په انګړ کې د یو لوی کتابتون د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دا ودانۍ به دوه پوړي زوي او 25 میلیون افغانۍ به ورباندې ولګیږي.
دا ودانۍ چې د 9 میاشتو په جریان کې د ازادي داوطلبۍ د لارې څخه د کندهار یو ټیکهدار ته ورکړل شوې، هغه د 9 میاشتو په جریان کې جوړیږي. پیسې 25 میلیون افغانۍ دي. هغه پیسې دي چې دغه یو کال تقریبا تر یو کال لږ څخه چې دلته راغلی یم په کندهار کې د وظیفه اجرا کوم. دا د کندهار تجارانو زموږ سره کومک کړی دی، دا پیسې موږ سره ذخیره کړي وې تر اوسه پورې. نو دا کار به د کندهار د سپینږرو مشرانو فرهنګیانو په مشوره لازم وبلله چې کندهار کې یوه لو کتابخانه موزیم په شمول یو تعمیر جوړ کړو.
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وایي چې په کندهار کې د داسې یو لوی کتابتون اړتیا له ډېره وخته لیدل کېده، ځکه د ده په خبره د مطالعې مینهوال له یوې نه بلې ورځې ته په زیاتېدو، خو د کتابتون نشتوالی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د کندهار ولایت کې د بیلابیلو علمي غونډو، ادبي غونډو او دغسې د فرهنګي راټولېدنو ناستو پاسو د پاره د یوه دغسې مناسب ځای ډېره سخته اړتیا وه. زموږ ځوانان تیتو فرق وه، دلته او هلته سره پاشلي وه، د خپل مرکز څخه لیرې وه. د کندهار د والي صاحب ښاغلي ډاکټر توریالی ویسا د دغه پیرزوینې له امله څخه چې دوی په دې برخه کې ترسره کړې ده مننه کوو.
په کندهار کې د بینوا د فرنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمدیار وایي چې د ځوانو فرنګیانو لپاره د داسې یو لوی کتابتون جوړېدل تر ټولو لوی زیری ده.
زه خو تر هر څه مخکې د دغه ډېر ستر فرهنګي بنسټ د ایښولو مبارکي ټولو خلکو په ځانګړې توګه ځوانو فرهنګیانو ته وایم. دا واقعا ډېر لویه لاسته راوړنه ده، او که موږ غواړو چې د جنګ، تشدد او بې اتفاقۍ او دغه بېلابېلو هغو بدبختیو څخه چې اوس افغان ملت ورباندې اخته دی، که غواړو چې د دې څخه خلاص، نو ډیره مهمه خبره دا ده چې د دې وطن بچی ته کتاب په لاس ور او د کتاب د مطالعې زمینه ورته برابره کړو.
کندهار اوس یوازې وړوکی کتابتون لري چې د کتابونو له اړخه هم ډیر غني نه بریسي، خو د مطالعې مینوال وایي چې د دې لوی کتابتون په جوړېدلو سره به ډیرې ستونزې هوارې سي.
په خوست کې د رحمان بابا په نوم یو نوی کلتوري او ټولنیز مرکز فعالیت پیل کړی دی. امیر بهیر د دغه مرکز د پرانستنې د غونډې په اړه دا راپور رالېږلی دی.
د پښتو ژبې د مشهور او نومیالي شاعر رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د پرانستې پر مهال ګڼو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو د رحمان بابا د ټولنیز او فرهنګي شخصیت، د هغه د صوفیانه اشعارو او ژوندلیک په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. ویناوالو وویل د خوست په کچه د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر او بابا په یاد د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد جوړېدل د افغاني فرهنګ د غوړېدا او پرمختیا سره د دې لرې پرتې سرحدي سیمې د ځوان نسل د هڅو، فرهنګ پالنې او بې کچې مینې خارندوی کوي. په خوست کې د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل په خپل وینا کې د رحمان بابا د دینوي کلتوري او ټولنیز بنیاد د رامنځته کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
دوی به د پښتو ژبې د وده او د انکشاف لپاره سیمینارونه ولري، ورکشاپونه به ولري، څېړن غونډې به ولري، همداشان لمانځ غونډې به ولري.
د رحمان بابا په کلتوري او ټولنیز بنیاد کې زیاتره د خوست پیاوړي شاعران، لیکوالان او ادیبان سره یو ځای شوي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولزي غونډې ته په خپل وینا کې وویل: په خوست کې لسګونه ادبی او کلتوري ټولنې جوړې شوي، خو غوره لاره دا ده چې تیت او پرک کلتوري ټولنې او بنیادونه سره یو ځای شي او خپل فعالیتونه نور هم منظم او پیاوړي کړي.
چې زموږ دغه ټولنې بنیادونه چې دلته په خوست کې دي په کمیلي عصر ډیر زیات دي، دوی یو ګډ جرګګۍ ولري، دا به نور هم د ټولنیزو او کلتوري چارو په خوندیتوب کې دغه په پیاوړتیا کې دغه په ارزښت کې نور هم ښه اغیزه وکړي.
د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د جوړېدو په مناسبت د دې فرهنګي راټولېدنې دوهمه برخه مشاعری ته ځانګړی شوی وه. په مشاعره کې پلسګونو ځوانو شاعرانو خپل لیکلې شعري ټوټې ولوستې، او په دې توګه دا فرهنګي غونډه هم پای ته ورسیده.
ځواني لکه دنګ چنار د زلف لاندې ژاړي، یخ سیوري ته ملګرو څه سړې اوبه بهیږي، او سینا د ډبرین اکړه چې سپینې کیسې واورې، اشنا د ډبرین غرنا رڼې اوبه بهیږي، او د هیلو جنازې به د امید پر اوږو بار وړم، ګودر کې که هر څو په وینو ریو بهیګیو. نزیف خدای هم ژوند هغه وګړو ته ورکړای چې تل یې پویالو کې د چینې وبوي.
له سانسور د تیشتلاری کومیدی، سانسور په سبکونو باندې څنګه اغیزه کوي؟ او آیا په سانسور کې ګټه ډیره ده که تاوان؟ د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په همدغو موضوعاتو رڼا اچوي.
د سانسور په برخه کې یو بل شی چې جالب دی، هغه د سانسور نه د تیښتې لارې دي، چې دا هم په تاریخ کې ځینې ښه مثالونه لري. د فرانسې د انقلاب نه مخکې په فرانسه کې یو کتاب خپور شو چې د فرانسې د اشرافي قشر کړه وړه پکې تر انتقاد لاندې نیولی وو. دغه کتاب په دې بڼه خپور شو چې یو فارسي مسافر راځي پاریس ته او خپل د سترګو لیکلي حالات بیرته فارس کې خپل یو دوست د مکتوب په شکل لیکي.
د دې مونتسکیو کتاب د پدې نامه ایرانی په نامه په ایران کې هم ترجمه شوی چاپ شوی دی.
فارسي لیکونو په نامه باندې دا کتاب ډیر مشهور کتاب دی، او دې کتاب کې د فرانسې ټولنه تر ډیر سخت انتقاد لاندې نیول شوی، مګر دلته د کیسې بڼه ورکړ شوې د داسې یو کیسې بڼه چې هغه داسې یو څوک چې د فرانسې خلک ورته درناوی نه لري هغه د فرانسې په باره کې نظریات اظهاروي. نو خلک هغه څوک چې د سانسور په برخه کې کار کوي دې ته تقریبا د استهزاء په شکل ګوري، نه د یو جدي اثر په شکل، او په دې خاطر دا اثر چاپیږي. یو بل مثال یې په شلمه پیړۍ کې د فرانسې یو مشهور شاعر پل الوار یو شعر ولیکه د دویمې جهانی جګړې په وخت کې، چې په هغه وخت کې المانانو فرانسې نیولې وه او د فرانسې مطبوعات د المانانو په لاس کې وو. دا شعر چې ما په پښتو ژباړلی دی، په هغې کې شاعر په هر څه باندې د خپل محبوب نوم لیکي، او د شعر وروستۍ مصره یا وروستۍ دوه مصرې دا دي چې زه ستا د نومولو دپاره پیدا شوی یم آزادۍ. کله چې دا شعر د فرانسې یو مشهور اخبار ته ورکړ شو او هلته د سانسور کمیټې ته وړاندې شو، نو شاعر د پارشي باندې د محبوب نوم لیکي او شعر نسبتا وګدم دی، نو تقریبا لس دولس باندې د دې لوستی دی او نور بس کړی دی چې بس صحیح ده تیر دی شي. په داسې حال کې چې د شعر اصلي هدف په وروستي ټکي کې و او دغه شعر د الماني سانسور نه تیر شو. په افغانستان کې
یعنی کله کله لیکونکي دا چلونه هم کوي، شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی،
شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی. په افغانستان کې استاد الفت په ډیر مهارت سره دا کار کړی دی. د هغه غوره نثرونه او نور نثرونه چې د افغانستان مطبوعات کې چاپ شوي دي اکثره داسې یو بڼه لري چې یا د یوې ادبي ټوټې یا د یوې کیسې یا د یو نیمه شعر په بڼه باندې ځینې مفاهیم وړاندې کوي، او هغه داسې وړاندې کوي چې د هدف ټکی د مقصد ټکی د مطلب په آخر کې په یوه جمله یا وړکې متارزه جمله کې راځي.
او یو بل چلم کوي، یو بل تخنیک نه هم کار اخلي، د ایهام له صنعته کار اخلي. یعنی یو کلمه چې دوه معنی لري. استاد الفت چې دا فکر کوم په دې شلمه پیړۍ کې په پښتو ادب کې تر بل هر لیکونکي د ایهام له تخنیک ډېره استفاده کړې ده. کلمه یو معنی لري خو ورسره بل معنی هم لري، او هغه بل معنی سیاسي، اجتماعي، انتقادي عمیق اړخ لري. یعنی سره دا ویلی سي چې د سانسور مفکورې، د سانسور وجود، د سانسور ویری حتی د لیکوالو په سبکونو باندې اثر کړی دی. ځینې خلک وایي د حافظ په شعر کې ایهام ډیر دی، هغوی وایي چې حافظ یو قسم دی سانسور لاندې دی، او دی غواړي چې خپلې خبرې په دوو ژبو وکړي، هم محتسب ورباندې خوشحاله کړي، هم پاچا ورباندې خوشحاله کړي، او هم راتلونکي نسلونه ورباندې خوشحاله کړي. غیر له طنز او غیر له ایهام دغه تمثیل سانسور سره ارتباط لري. یعنی خبره په دوو پړو کې کول، ظاهرا فرضاً د حیواناتو قصه یو شی بل شی، خو لاندې اجتماعي واقعیتونو ته اشاره یې.
تمثیل هم په دې برخه کې اړه لري، د واقعیاتو اړول هم په دې برخه کې اثر لري. مثلا په 1960 کلونو کې په افغانستان کې یو نسبی ازادي لیکوالو ته ورکړل شوله، او ډیرو لیکوالو له دغه نسبی ازادۍ نه استفاده وکړله. داسې اثر یې وپنځول چې هغه هم د حاکم رژیم غندنه وه، مګر په عین حال کې د حاکم رژیم د پروپاګند د دستګاه لخوا هغه اثر چاپېدل. د بېلګې په توګه به د دوو کسانو نومونه واخلو، فکر کوم چې ډېر زیات دي، مګر زرین انزور په دې برخه کې ډېر ښه ځلېدلې دی، او په دري ژبه کې سپوږمۍ زریا په دې برخه کې ډېره ښه ځلېدلې ده. د سانسور مفهوم اوس د بیان د ازادۍ د مفهوم سره تړل شوی دی، او د افغانستان په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور نشته، مخکې له خپراوي سانسور د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوی دی.
استاد منلی، مخکې له دې چې په دې خبره وکړي، زه فکر کوم لوستونکو ته اوریدونکو ته د دې خبرې کول به بی ګټې نه وي چې سانسور له یوه نظره په دوه ډولونه ویشلی سو. ځینې سانسورونه مخکې تر چاپي اته په ځینو قوانینو کې همداسې لږ تاسو اشاره هم ورته وکړه، لکه په فرانسه او انګلستان کې شپاړسمه پیړۍ کې چې سانسور شروع شو، او په ځینو ملکونو کې سانسور وروسته له چاپي، او دا وروسته له چاپي معمولا د ډیموکراتو ټولنو سره ډېر تعلق لري چې ازادي پکې ډېره وي. نو افغانستان په قانون کې هم وروسته له چاپه،
د افغانستان په قوانینو کې په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور لغوه اعلان شوی دی، مګر وروسته له چاپه سانسور کېدای شي چې د قوانینو په رڼا کې کله چې د هیواد اولیا منافع یا د نورو اشخاصو منافع په خطر کې وي تطبیق شي.
استاد منلی د سانسور پیسې کې بحثونه کیږي، په مجموع کې خو وار په وار نظر دا سوی دی چې سانسور بې فایده دی، خو کله کله بیا همدغه خبره چې تاسو اوس مخکې وکړه د یو ملت عالي منافع اولیا منافع دا هم سته، کله کله یو اثر خپور سي د ملت قومونو په جنگ سره واچوي، یو اثر خپور سي د ملت ډیر مهم معلومات افشا کړي. یو کلمه یادیږي په پاکستان کې یو هندي ژورنالیست له پاکستانیانو نه د پاکستان د اتم بم د جوړولو د پروګرام پیسې کې معلومات ترلاسه کړل، مخکې تر دې چې پاکستان اتم بم جوړ کړي ډېره لویه غوغا یې جوړه کړه، پاکستان د ډېرې پریشانۍ پیدا کړې یا جنجال یې په دنیا کې جوړ کړو. نو دا هم د ملک له منافعو سره ارتباط و، هغه د سادي خبره وایي مصلحت آمیز دروغ تر فتنه جوړونکو تر جنجال جوړونکو رښتیاو ممکن بهتره وي. ځینې وخت خو د سانسور په دفاع کې دا خبرې کیږي، په مخالفت کې به یو بله خبره کیږي او هغه هم ډېره مهمه ده چې بیخي د سانسور نه وي. دوی وایي د سانسور په کوټه کې یو پنځه کسه ناست دي، دا پنځه کسه د یو ملت ټول ذوق ته ټول فکر ته څنګه لاره ورکوي، که یو شل میلیونی ملت یو دیرس میلیونی ملت پر هم ملتونه معمولا څو میلیونی کسانی یا په لسګونو میلیونه خلک پکې، دا که صرف څو کسه ځان دومره هوشیار ګڼي چې د ملت ټولو افکارو ته لوری ورکړي او لاره ورته وټاکي، دا به خامخا هغه ملت په فکری لحاظ منجمد کړي، هغه ملت به په فکری لحاظ وچ کړي، د انکشاف مخه به ونیسي. یعنی د دې سانسور دی د حکمت پیسې کې د ګټې پیسې کې د تاوان پیسې کې همیشه دا دوه نظر دي، چې ځینې وایي نه په ځینو برخو کې سانسور پکار ده او ځینې بیا وایي چې سانسور په هر حال ممکن ضرر ډېری تر ګټي. تاسو پکې کوم نظر منئ؟
سانسور لکه د هرې وسیلې یو وسیله ده د ټولنې د تنظیم لپاره، لکه چاړه چې د انسان د ژوند لپاره یو وسیله ده، مګر که په چاړه باندې څوک خپل نس سیلی کوي هغه یو خبره ده، او که په چاړه باندې څوک د غوښې ټوټه بیلوي هغه بله خبره ده. همدغه سانسور هم دی، که چیرې سانسور د ټولنې د نظم د ساتلو په خاطر وروسته له خپرېدلو نه تطبیق شي دا یو ضرورت دی. مثلا یو څوک تا پورې یو افترا کوي، یو تومت در پورې تړي، نو دا باید خپور نه شي، ځکه چې هم دروغ دي او هم تا ته ضرر رسوي، او د دې کې د ټولنې خیر نشته. مګر ځینې داسې شیان دي چې په هغه کې د ټولنې خیر هم وي، مګر سانسور یې دولتي سانسور یې مخه نیسي. دا تر ډېره حده ستاسو خبره رښتیا ده چې که چیرې تطبیق شي نو ټولنه د فکری تهجر خواته بیایي، مګر له نیکه مرغه باید وایم چې عملا انساني ټولنې ډېرې هوښیارې دي او دغه ډول سانسور نه تطبیقیږي
په دیموکراتو ټولنو کې، نه تطبیقیږي په نورو کې، خو همیشه تطبیق شوی ده. فرضاً په روسیا کې، حتی د کمونیستو په وخت کې، د ستالین په وخت کې، حتی د ساینس په مقابل کې به سانسور و، ساینسي حقایق به منع کول چې نه دا خو د موږ له ایدولوژي سره نه لګیږي.
په استبدادي ټولنو کې هم افکارو نورې لارې د بیان پیدا کړي دي. موږ مخکې څو مثالونه ورکړل، د حافظ مثال هم ورکړ چې هغه د سانسور په مقابل کې کوم
تخنیکونه
کارول، د استاد الفاظ مثالونه هم ورکړل، د الوار مثال هم ورکړ، داسې ډېر مثالونه شته دي. حتی زموږ د پښتو لنډۍ د ټولنیز سانسور په مقابل کې د مبارزې ډېر جوت مثال دی، او دلته د هغه تخنیک نه استفاده شوې ده چې د لیکوال یا د ویناوال هویت پکې ورکیږي، او دا د ازادۍ د تامینولو لپاره هم یو لار ده. نو په روسیا کې تاسو مثال ورکړئ چې سانسور ډیر شدید و، حتی په علمي اثارو باندې سانسور لګیده، مګر همدغه سانسور له برکته په روسیا کې د ټوکو ایجادولو دومره وده کړې وه چې زه فکر کوم چې د نړۍ نیمایي ټوکې شاید چې په روسیا کې په دې وروستیو اتیا کلونو کې جوړې شوې وي. علت همدغه دی چې هغوی د سانسور د اړولو لپاره یو بله وسیله استعمال کړه چې هغه د طنز او د تمسخر وسیله وه. نو ټولنه همیشه د خپل ازادۍ ساتون کې دي او لارې ورته پیدا کوي، مګر دا یو حقیقت دی چې په هیڅ ټولنه کې سانسور د فکر د ودې مخه نشي نیولی. دا د قدرتمندانو یو خوب دی چې غواړي چې په هر څه باندې کنټرول ولري، دا کنټرول د ډېرې لنډې مودې کنټرول وي او بې فائدې کنټرول وي. له بلې لوري هغه آثار چې سانسور شي په یو ډول یا په بل ډول هغوی شهرت هم پیدا کولی شي. د مثال په توګه سلمان رشدي خپل کتاب شیطاني آیتونه چې ولیکل، په اوله کې دغه کتاب شاید چې په انګلستان کې 200 یا 300 تن لوستی وو او هغوی هم تر اخره نه و لوستی،
ځکه یو قسم پیچلی کتاب هم و، پیچلی کتاب و پوهېدل
پرې سخت و او داسې خاص هنري او فرهنګي ارزښت یې هم نه درلوده. مګر کله چې د دغه کتاب په ضد باندې مظاهرې شروع شولې، د خلکو پام یې دې کتاب ته راواړاوه او دا کتاب په میلیونو نسخو خرڅ شو او په ټولو هیوادونو کې په لسګونو ژبو وژباړل شو.
د مظاهرو به اثر کړی و که په 1979 کې چې د ایران د انقلاب مشر خمینی و فتوا صادره کړې د اعدام، یغه ډیر اثر وکړو.
دواړه خبرې وي، خو هرڅ چې و یعنی د سانسور یو تمایل و چې دغه کتاب چې شاید د کتابونو په بازار کې بیخي ورک شوی وی، نن د یو مطرح کتاب په شکل په ټوله نړۍ کې یادیږي. نو د سانسور یو نقص چې هغه څوک چې سانسور وضع کوي د هغوی په ضد تمامیږي، دغه هم دی. یا مثلا د غبار افغانستان در مسیر تاریخ شاید 200 نسخه د مطبعه نه راوتلی و، مګر همدغه 200 نسخه دومره مشهور شوې وي چې محتوای چاته معلومه نه وه، مګر دا خبره هر چا کوله چې د افغانستان پاچاهي حکومت د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي. نو دغه سانسور د حکومت ته د ګټې په ځای تاوان زیات ورساوه.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیو مچلې ورستۍ پاڼه را اړوو. په دې برخه کې د نړۍ د 500 بیلو بیلو قومونو 500 خواږه حکایتونه اوري. دغه حکایتونه لینا شریفی لولي.
د لرغونی یونان یو کیسه خځه شوې پیشو. یه وقت یه سړی خورا ښکلی پیشو لرله. پیشو دومره ښکلی وه چې سړی ورته وویل، پیشو جانې افسوس افسوس چې ښځه نه یې، که ښځه وای واده مې درسره کاوه. د مینې الهي افرودیت چې د ده د زړه د تل خبرې واورېدې، سمدستي پیشو په ښکلې ښځې بدله کړه. ښځې شوې پیشو او سړی واده سره وکړ او هر څه سم روان شول. ورځې شپې په بیړه او په خوشحالۍ تېرېدلې تو بالاخره هغه ماخستن را ورسید چې د آسمان اوسیدونکو خپل اراده بدله کړه. پیښه دا وه چې یو ماخستن د ښځې او خاوند په کوټه کې موږک پیدا شو. ښځې پسې منډه واخیسته او خوله ورته وازه کړه. میړه چې د ښځې پرانیستې خوله ولیده، چیغې یې شروع کړې، ما 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 ما، خو فایده یې ونه کړه. ښځې موږک ونیوه او تر ستوني یې تیر کړ. د مینې الهي افرودیت چې له پاسه د وریځو له منځه دغه پیښه څارله، د سترګو په رپ کې ښځه بیرته پیشو کړه او ویې ویل، که د یو شي فطرت بدل نشي، د بڼې بدلول یې بېفایدې دي. د پخواني چین یو حکایت بته. دو کسو ښکاریانو په آسمان کې بته ولیده چې مخ په بره روانه وه. دا یو ښکاري غشی راواخیست او ویې ویل چې قورمه یې کړي، عجب خوند به وکړي. دویم ښکاري ورته وویل، نه بابا، قورمه نه، کباب به یې کړو. لومړی چې غشی په لیندۍ کېږداوه، ویې ویل، نه نه، قورمه یې خوند کوي. دوی چې یو بل سره قانې نه کړل، فیصله یې وکړه چې د مشر ښکاري نظر وپوښتي. مشر ورته وویل، نیمه قورمه کړئ او نیمه کباب ته وساتئ. دوی د مشر په خبره سره سلا شول او له خزې راووتل چې بته وولي، خو هغه له سترګو پنه شوې وه. یوه یهودی کیسه همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل طلاوې پکې وې. دغه وخت یې د چرچي آواز واورېده چې ویل یې، د یو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دې ور وړي، انعام دې واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وویل، ته خو غل یې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې طلاوې دې څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي، بله لاره نه وه. قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه ور وړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دې د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله د هغو دوو سوو سکو همیانۍ یې پیدا شي. د جاپان د خلکو یو حکایت، نابینا او دیوا. نابینا و غوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. ماخوستن و، ترکمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه درسره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي زه لاره نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا ووینې. نابینا ډیوه را واخیسته، روان شو. څه لاره لا نه و تللی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. یو هندي حکایت، مارغان. ښکاري چې تر ونې لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بېغمه بې پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونو شو. له ځان سره یې وویل، ښه ډیر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچوه. مارغان چې زیات و وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، څیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه، وویل، مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کې وي.
تر اوو ورځې په اونۍ کې